Adiós.
د ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او په لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله کې د خپل همکارانو په مرسته تاسو په خدمت کې يم. نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د یهود د میاشتې 14 مده چې د 2011 میلادي کال د مارچ له 8 منټې سره سمون خوري. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د افغانستان ولسمشر وایي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژلو په اړه نور د بهرنیو قمندانانو بخښنه کافي نه ده. د افغانستان حکومت وایي پاکستاني ځواکونو پر افغانستان د تېرې اونۍ د وسلوالې حملې له امله رسمي بخښنه غوښتې ده. روسیه وایي دا هیواد غواړي له امریکا سره په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د دولت 15 وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یوځای شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې پر ملکي وګړو د بې پروا حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې هغه کسان به چې نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي عدالت ته راوکاږل شي. بریتانیا وایي د دې هیواد د ډیپلوماتانو یوه وړه ډله چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې نیول شوې وه، له یو لړ ستونزو وروسته له لیبیا څخه وتلې ده. د امریکا متحده ایالاتو تیر ورځ خپل اتباعو ته یمن ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ او ویل هغه امریکایان دي چې په یمن کې د لدې هیواد څخه په وتلو غور وکړي. په مصر کې د کورنیو او بهرنیو چارو او د عدلي وزارتونو لپاره نوي وزیران ټاکل شوي دي. راپورونه وایي سعودي عربستان هغه شیعه ملا خوشی کړی چې تیر اونۍ په دې هیواد کې د مشروطه شاهي نظام غوښتنه کړې وه. تغرازه په یادو شو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سر بیره د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه هم کوو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې نور د ملکي وګړو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده. ښاغلي کرزی تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس ته وویل د ملکي تلفاتو په اړه بخښنه کافي نه ده، بلکې دا ځواکونه باید د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د موضوع تفصیل له رضوان مراد څخه اوري.
ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال پیټرایس ته په ډاګه کړ چې نور ورته د بهرنیو سرتیرو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د زغم او منلو وړ نه ده. د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلي کرزی دا څرګندونه 13 ورځ په ارګ کې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې جنرال پیټرایس هم پکې حاضر و وکړي. د اعلامیې له مخې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې د 9 ماشومانو د وژل کېدو له امله بخښنه وغوښته او ژمنه وکړه چې بیا به دغه شان پېښې نه تکرارېږي. خو ولسمشر کرزی ورته په ځواب کې وویل چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ملکي افغانانو د تلفاتو په اړه بخښنه کافي نه ده او د نوموړي په وینا همدا شان پېښې د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ د اختلافاتو او په اړیکو کې د تشنج اصلي سبب دی. د ارګ پیلامه کې راغلی چې ولسمشر کرزی جنرال پیټرایس ته ویل چې بخښنه او خواشینی نور نو د افغانانو درد نشي دوا کولای او د افغانستان د خلکو په استازیتوب له هغه وغوښتل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د هیواد په یو شمېر نورو برخو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي کسانو د وشل کېدو په عکس العمل کې ګڼ شمېر کسانو مظاهرې وکړې. په دې لړ کې په کابل کې پرون مظاهره چانو د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله وغندله. بلور ته بیا د کورنیو چارو د وزارت وان پرون ویل چې په تیرونه کې د پوزي عملیاتو په ترڅ کې د ملکی کسانو د تلفاتو اندازه یو شپې ته په سلو کې راټیټه شوې ده. زمری بشری خبريالانو ته ویل چې د ملکی مرګ ژوبلې یو لوی سبب د دولت د وسلواله مخالفانو د سرک د غاړې ماینونه هم دي. دغه راز نړیوال قمندانان هم استدلال کوي چې وسلوال مخالفان له هغه سیمو او کورونو پر دوی او پر افغان ځواکونو ډزې کوي چیرته چې د ملکی کسانو ګڼه ګوڼه زیاته وي. پاینه حل کې د جمهور ریاست مقامات وایي چې ولسمشر کرزی پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کېدو په اړه ویل چې دا یوازې د حکومتونو صلاحیت نه دی. دا ولسمشر کرزی په وینا لومړی باید د افغانستان خلک د لوی جرګې له لارې دا سند تصدیق کړي او بیا به حکومتونه هغه لاسلیک کړي.
که په دې وروستیو کې د ائتلافي ځواکونو په بمباریو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی، د وسلوالو مخالفانو په حملو او بم چاودنو کې هم ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د پکتیکا چارواکو پرون د سړک د غاړې بم چاودنې کې د 12 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا والي محب الله سمیم وویل دا پیښه په وازه خوا ولسوالۍ کې شوې چې د سړک د غاړې بم چاودنې کې د 5 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون 12 ملکي وګړي ووژل شول او 15 تنه نور ژوبل شول. سمیم وویل دغه کسان له کوټې څخه دې ولایت ته په لاره و چې د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د افغانستان جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه بم چاودنه غندلې او هغه د افغانستان د خلکو او سولې د دښمنانو کار او یو غیر اسلامي عمل بللی دی. افغان چارواکي معمولا د افغانستان د خلکو او سولې د دښمنانو عبارت د دولت وسلوالو مخالفانو ته انکاروي. افغان چارواکو پرون وویل چې پاکستاني ځواکونو پر افغانستان د تېرې اونۍ د درنې وسلوالې حملې له امله رسمي بخښنه غوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل دغه موضوع د افغانستان ناتو او پاکستاني ځواکونو په 33مه غونډه کې مطرح شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستاني ځواکونو په دې حمله کې چې تېره اونۍ یې کړې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې افغانان ژوبل کړي هم دي. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان پر خاوره د توغندوی حمله په سهوه سوې او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول بخښنه غوښتې. پاکستاني ځواکونو تېره اونۍ او تر هغه مخکې څو ځله د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ پر بېلو سیمو حملې کړې چې یو شمېر افغانان یې ژوبل کړي او له کورونو یې بې ځایه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي زمري بشري د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ترهګرو سره د مبارزې پر وخت دغه راکټونه د افغانستان خاورې ته راغوښتې دي.
جانبی که بین افغانستان پاکستان و
په هغه درې اړخیزه ناسته که چې د افغانستان پاکستان او ایساف لخوا وشوه، پاکستانی لوري بخنه وغوښته. شاید تاسو هم لیدلی وي او هغوی دا یوه صحوي پیښه وبلله، نه قصدي. اوس دا اشتباه وبلل شوه. دا چې په راتلونکي کې څه وکړو سخته ده. موږ نه پوهیږو چې تکرار به شي او که څنګه، خو زموږ هیله ده چې بیا تکرار نه شي.
د
افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د لاهور په درې اړخیزه غونډه کې پاکستاني چارواکو بخښنه غوښتې ده. راپور نه وایي چې دغو توغندیو په سیمه کې د خلکو کورونو ته زیان اړولی، خو د سیاسي او پوځي چارو څېړونکي بیا وایي چې پاکستان په لوی لاس دغه ډول کارونه کوي او د عامو افغانانو او چارواکو عکس العمل راپارول غواړي. د سیاسي او پوځي چارو څېړونکي غرضی خواخوږي وایي چې باید پارلمان او حکومت په ګډه په دې اړه کار وکړي.
ولسي جرګه، مشرانو جرګه، د ولس د ګټو په خاطر باید د حکومت سره او د ولسمشر سره د مسؤلو شریکه کړي او ولس یو تصمیم ونیسي چې موږ په کومه پورې بمبار لاندې او نور باندې ګاونډیان اندښنه کوي، موږ خلک ژوبل کېږي او خلک وژل کېږي.
پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان پر سرحد د سمو د درنو وسلو تر حملې وروسته څېړونکي او عام افغانان له حکومت څخه غواړي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یوځای شول. د وسلوالو سر ګروپ چې ځان شاه محمد یادوي خبرلاند ته وویل دوی له 4 کلونو راهیسې د دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوو، خو کله چې پوه شو چې دوی د پاکستان د استخباراتو لخوا استعمالیږي نو له دولت سره یوځای شول. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال داود وفا په راپورټ کې اوري.
دا 15 مخالفینو د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومتي او ائتلافي ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کاوه. دوی د یکشنبه په مازیګر په لغمان ولایت کې خبر اعلان وته ویل 4 کاله وسلوال حکومتي ضد فعالیت وکړ، خو چې پوه شول د پاکستان د استخباراتي ادارې په هڅونه د خپل ولس په ضد عمل کوي نو دا د مخالفت پرېښود. د شاه محمد په نامه دغه 15 کسیز مخالف ګروپ مشر ویل
د لغمان ولسوالۍ په کاستیګر او په شهیدا سایه کې موږ دا کارونه کوو. د پاکستان د اسې نه دا کارونه او الحمدلله اوس من ملی پیوستون ته راځي کړی دا چې موږ سره او کاروبار او موږ ته زمينه مساعده شي او پیسې هم دغه د افغانستان ګډوډي ونه څو زه دولنه د وختنه لرم چې موږ ته کار مساعد شي زمينه مساعده شي او د موږ کور جوړ شي او آینده لپاره د موږ جون روښانه شي.
شاه محمد د حکومت پر نورو وسلوالو مخالفینو د پخلاینې غږ وکړ او ویل چې له مخالفت نه باید لاس واخلي. دی وایي
هغوی ته د ما پیغام دا دی چې همدغسې زموږ غوندې د دولت سره ورورولي او داسې راشي چې په یوه کاسه او په یوه منطقه کې واوسیږو او دولت جوړ کړو.
لغمان والي اقبال عزیزي د دغه پخلا شویو مخالفینو په سر پګړۍ کېښودې او د دوی وسلې یې تسلیم کړې. د دا وخت وویل
دا څلورم ګروپ ته سي د دې ولایت ملي امنیت د منصوبینو لخوا د سولې له پروګرام سره یو ځای کیږي او زه امیدوارم چې انشاءالله تعالی دا لړۍ به نور هم چټکه شي.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه شپږ ویشت تنه زندانیان خوشې شوي. دغه زندانیان چې ولسمشر د فرمان له مخې خوشې شوي دي د بند اکثره موده په زندان کې تېره کړې. په عین حال کې د شپېتو تنو نورو زندانیانو د بند موده هم راټیټه شوې ده. تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري.
د لشکرګاه د مرکزی زندان څخه شپږ ویشت تنه زندانیان خوشې شوه. دغه زندانیانو د خپل بند اکثره موده په زندان کې تېره کړې وه. د زندانیانو چې د ولسمشر امیت کرزی د ځانګړي فرمان له مخې خوشې سو اکثر جنایي جرمونه درلودل او ژمنه وکړه چې ورسره تر دې به په هیڅ ډول ورانکارو عملونو لاس نه پوري کوي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د دغه شپږ ویشت تنو زندانیانو د خوشې کېدو پر مهال رسنیو ته وویل هغه کسان به له زندانه خوشې نشي چې د نشې توکو په تور نیول شوي وي او یا یې قتل کړی وي او یا هم د ښځو پر حقوقو تېری کړی وي.
نن د لشکرګاه د مرکزي مبس څخه شپږ ویشت کسه بندیان خوشې شول او همدارنګه د شپېتو کسو بندیانو په د بند په موده کې تخفیف راغی. په دې شپږ ویشت بندیانو کې چې دوی نن آزاد شول او په شپېتو کې تخفیف راغی دي کې د مخدره موادو او همدارنګه د اداري فساد او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کیسونو نه بغیر نور د ټولو سیاسي او د جنایي جرمونو بندیان په دې کې شامل.
د ولسمشر حمید کرزی د ځانګړي فرمان له مخې د دغه شپږ ویشتنو زندانیانو د خوشې کېدو سره د شپېتو نورو زندانیانو د بند موده هم راټیټه شوه. د هلمند والی وویل د دغه شپېتو تنو زندانیانو د بند موده د درو میاشتو نه نیولې تر دوه نیمو کال پورې راکښته شوې ده. د ولسمشر دغه فرمان د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد له مخې د زندانیانو په بند کې د کمښت او یو شمېر زندانیانو د خوشې کېدو امر کړی دی. د یادونه ورده چې د لشکرګاه په مرکزی زندان کې 840 تنه زندانیان ست چې څلور پکې ماشومان او شپږ یې ښځې دي. د لشکرګاه په مرکزی زندان کې اکثره زندانیان د نشې توکو د کاچاک تولید د ښځو په وړاندې د خشونت او قتل په تور زندانی دي.
خبری مجلعوري
په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ادارې وایي په سیمه کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په روان کال کې د ښځو په وړاندې په دې سیمو کې د خشونت په لسګونو بېلابېلې پېښې ثبت شوې دي. د ازادي راډیو خبریال سمې الله غوښتنې په اړه راپورټ لري.
په شمال ولایتونو کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په روان کال کې تر 200 زیاتې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې ثبت کړې دي. دا خبره د شمال زون د بشر حقوقو د سیمه ییز دفتر مشر سیم احمد سامی په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو په سیاسي دفتر کې د ښځو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وکړه او ویل د دې سره چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو کچه راټیټه شوې ده خو لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د اندېښنې وړ پېښې په کورونو او ټولنه کې ترسره کېږي. ښځې له کورونو څخه شړل کېږي، وهل او ټکول کېږي، لاسونه او پښې ورتړل کېږي او داسې نورې د زور زیاتې پېښې په وړاندې سره کېږي چې په دې اړه دا کمیسیون په روان کال کې د 15 پېښو په اورولو توانېدلی دی او 18 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي دي. سیم احمد سامی په شمال ولایتونو کې د پوهې او د علم له زده کړو څخه د نجونو بې برخه کول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه بله ننګونه وبلله.
دخترا بالاتر از 6 درس خوانده نمیتونن. دلایل مختلف وجود داره.
نموری د خزو پوړند د تاوتریخوال لاملونه به وزلی کمزور اقتصاد نالوستی ناوړه سیمایز دودونه جبری ودونه په بدو کې د خزو ورکول د میراثي حقوقو څخه د خزو به برخه کېدل او له خزو څخه د قانوني ملاتړ نشټوالی و بالا. ښاغلی سامي وای چې په ځینو سیمو کې د ناوړه دودونو رواجونو او قمی سیمایز غیر عادلانه پریکړو لمخه خزې د زور زیاتی قرباني کیږي. زیاتره دغه ډول پریکړې د سیمایز زورمندانو له خوا ترسره کیږي. سیمه سامي په شمال درې ولایتونو سرپل سمنګان او بلخ د زندانی خزو حالت د اندېښنې وړ و بالا او ویب چې په زندانونو کې د زندانی خزو په وړاندې زیاتې ستونزې پرتې دي.
ازادي راډیو اوري یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو مطالبو او خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر وایي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژلو په اړه نور د بهرنیو قمندانانو بخښنه کافي نه ده. د افغانستان حکومت وایي پاکستاني ځواکونو پر افغانستان د تېرې اونۍ د وسلوالې حملې له امله رسمي بخښنه غوښتې ده. روسیه وایي دا هیواد غواړي له امریکا سره په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د لغمان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې پرون د دولت 15 وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په لیبیا کې پر ملکي وګړو د بې پروا حملو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړل چې هغه کسان به چې نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي عدالت ته راوکاږل شي. بریتانیا وایي د دې هیواد ډیپلوماتانو یوه وړه ډله چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې نیول شوې وه له یو لړ ستونزو وروسته له لیبیا څخه وتلې ده. د امریکا متحده ایالاتو تیره ورځ خپلو اتباعو ته یمن ته د سفر په اړه خبرداری ورکړه او ویل هغه امریکایان چې په یمن کې دي له دې هیواد څخه په وتلو غور وکړي. په مصر کې د کورنیو او بهرنیو چارو او د عدلیې وزارتونو لپاره نوي وزیران ټاکل شوي دي. دا ګام له کابینې څخه د پخواني ولسمشر حسن مبارک د رژیم د غړو د لرې کولو په هدف اخیستل شوی دی. راپورونه وایي سعودي عربستان هغه شیعه ملا خوشی کړی چې تېره اونۍ په دې هیواد کې د مشروطه شاهي نظام غوښتنه کړې وه. د توفیق الامیر یوه نږدې سلاکار ویلي چې نوموړی تېره ورځ خوشی شوی دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح د څو نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهمې برخې راوروي.
لاس انجلس ټایم رسمنې په خپل پرونی غنی کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د یو ویجړسوي کلی انزور وړاندې کړی دی. وی تحلیلي مقاله په پیل کې راغلی کله چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په تورو کلاچی سیمه کې جګړه ختم شوه طالب وسلوال له دې زراعتي کلی څخه ووتل خو کلی هم رنگ او ویجاړ شو. تورو کلاچا د کندهار په شمال ویدیس کې پروت کلی دی چې له خټو جوړ کورونه او د انارو باغونه پکې دي. پنځه میاشتې مخکې دغه کلی د طالبانو امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې له خاورو سره خاورې سو. ورځپاڼې زیاتوي له دې کلی تر ډیر شو زیاتې کروندګري کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوې. جوماتونه له خلکو خالي او باغونه سپېره سول. ورسره د اوبو لګولو زابران یا کانالونه هم وچ سول. ورسپانې د سیمې وضعیت نور هم انزوروي او زیاتوي کله چې د سیمې کورنۍ په خوندیتوب سره ووتې پر ترو کلچې بمونه وغورځول سول. په همدې حال کې د معاصرو ګامونو پورته کول د ویتنام د جګړې د مهال تاریخ عبارت خلکو ته یادوي. هغه عبارت داسې و چې کلی د دې لپاره وران کړي چې خوندي یې کړي. لبنبرۍ لږ شېبه وروسته په ارغنداب ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ چارواکو او افغان مشرانو دلته قومي مشرانو ته وویل چې دوی به تروک کلچا بیا ورغوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې باور ده چې امریکایي او افغان پوځیان به د تروک کلچې غونډې کلیو کې د خلکو ذهنونه خپل کړي. افغانان به باوري سي چې د ولسمشر حمید کرزي غیر محبوب حکومت ورته تر طالبانو غوره بدیل دی. امریکایي چارواکي وایي دوی غواړي قرباني ورکړي او لژمنې سره سم به د تروک کلچې زرغون کلي کې پاتې سي. خو ستونزې زیاتې دي. که چیرې د اداري فساد له کبله د بیا رغونې هڅې شنډې سي قبیلوي شخړې به سر پورته کړي او د زیانونو د تاوان غوښتلو یا هم تاوتریخوالي د پراخېدو له کبله به دغه ستراتیژیک ولسوالۍ چې د کندهار پر شا راڅرخېدلې یو ځل بیا د طالبانو د ودې په سیمه بدله سي. بل ورځپاڼې سنډي ټایمز په افغانستان کې د فلمونو د صنعت پر ودې یو مقاله خپره کړې او بیا یې د وزلوبې یا بزکشۍ په باب د یو جوړ سوي فلم په باب لیکلي. ټاکل سوی د امریکا په مالي لګښت پر وزلوبې یا بزکشۍ یو فلم جوړ سي. د مقالې په دوام کې راغلي په داسې حال کې چې خلک د کابل په یوه څنډه کې د دې انانوي لوبې نندارې ته راټول سوي دوی د الله اکبر نارې وهي. په همدې حال کې د فلم امریکایي ډایرکټر یا لارښود په خپل موبایل ټلیفون کې د خبرو پر مهال وویل دا ډیره عالی ده. د فلم لارښود سم فرنچ او د فلم پروډیوسر اریل ناصر هیله لري چې دغه فلم به په افغانستان کې د فلمونو تولید ته بیا شرنګ ورکړي. دغه هنر د تیرو لسیزو په جګړو او د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې ډیر ځپل شوی و. د فلم ډایرکټر یا لارښود شغل فرنچ سنډي ټایم رسپانې ته وویل، زه غواړم نړۍ ته وښیم چې افغانستان یوازې د جګړو هیواد نه دی، دا هیواد په هغو خلکو ډک دی چې د نورو ځایونو په څیر دوی خپل تصورات او هیلې لري.
ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسداباد کې د اف ام پسل اشاره پینده چپ هم اوریدلای شي. لاس کاله مخکې د 1499 هجری لمریز کال د هود په 14 طالبانو په بامیانو کې د بودا د سترو مجسمو د نړولو کار بشپړ کړ. د بامیان د بودا دغه مجسمې چې په 6 میلادي پیړۍ کې جوړ شوې وې په نړۍ کې د بودا تر ټولو سترې مجسمې بلل کېدې. د بودا مجسمې سلسال او شمامه چې دی وي اوږدوالی 350 او د بلې 15 متره لري. طالبانو د واکمنۍ په وروستي کال کې د ځینو افراطي کړیو په هڅونه په دې پلمه چې دا هېواد په هیواد کې د بت پرستۍ نښه ده والوزول شوې. ویل کېږي دغه مجسمې د وخت د سترو هنرمندانو او مجسمه جوړونکو لخوا په دریو پیړیو کې جوړې شوې وې، خو طالبانو یوازې په 2 ورځو کې له خاورو سره یو کړې. په بامیان کې د ازادي راډیو خبریال علي عرفان د دیدار علي په نوم یو له هغو کسانو سره غږېدلی چې وایي طالبانو دوی په زور د دغو مجسمو ورانولو ته اړ ایستلي وو.
دیر می بودارا گفتم من جی یعنی میرا منفجر میکن من می دا سرشم ما پوین میکن باز ما گفتم من جی پوین شده نمیتونم. گفت دزور میشه در خمش ما شما پوین میکن کی کلاشنکو کاش کت. گفت ما یعنی من جی دزور سرتون پوین میکن مواد منفجر ار فقط ما هر جایی که کورس دو میرفتم تر موندا میرفتیم دیگه پوین میرفت پوین میموندیم اگه بالا تو از بالا تو شیا پوین موندا رفتیم دیگه منفجر. روز اخیر که یعنی من جی دم بازوش تقریبا شام شده بود که نمیر منفجر کردیم می خراب شد می قادا غلطی. تقریبا روز اخیر تعداد 100 نفر جمع شده بود. امزی مردم های عرب بود و امزی طالبان بود و یمیا بود.
د طالبانو د رژیم له نسکورې دوره هیڅ د بودا د دغو سترو مجسمو د بیرته رغولو خبره څو ځلې مطرح شوې، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي اقدام نه دی شوی. په پام کې ده چې روانه اونۍ د دغو مجسمو د راتلونکي په اړه په پاریس کې یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. 2 ورځې د مخه د جرمني د مونشن پوهنتون یو شمېر پوهانو اعلان وکړ چې د کوچنۍ بودا 15 متره له پاتې ټوټو نوموړې مجسمه بیا جوړېدی شي یا ترمیمېدی شي. د بامیان مجسمو د احتمالي بیا رغونې د امکان او په دې برخه کې د ستونزو په اړه 2 ورځې وړاندې افغان کارپو نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل،
د هر ګرم شوي تاریخي اثر بیا رغول یو کدر اصول غواړي، باید خپل مواد استعمال شي او د بیا رغول شوي اثر په ظاهري بڼه کې باید تغییر نه شي او همدارس پر رغول شوي اثر کې باید د 50% کې زیات اصلي توپې وکارول شي. دا هغه عمومي اصول دي چې د هغې په اساس دراسه د بیا رغولو هڅه کېږي. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د بامیان مجسمې تر ډېره حده خرابې شوي دي او دغه امکان نشته چې موږ 50% کې اصلي مواد د دغو مجسمو د بیا رغولو لپاره وکاروو. نو د همدې خاطره دوه کاله مخکې چې زه د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې وم، موږ په المان کې د المان پوهانو سره خبرې وکړې او د دې لپاره چې موږ وکړی شو بیل دقیق ډول باندې دا تصمیم ونیسو چې آیا دا مجسمې د رغولو وړ دي که نه دي. په دې باندې فکر وشو چې د دې فکرونو لپاره باید دغه مجسمو ټوپې خوندي شي او د دغه دېرش کال په موده کې به موږ وکړی شو چې په کافي اندازه څېړنې وکړو تر څو دغه تصمیم په یو عاقلانه او منطقي ډول باندې ونیول شي.
د راپورونو له مخې جاپان چمتو شوی چې د بودا د مجسمو د ترمیم لګښتونه تامین کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیا وایي دا هیواد غواړي له امریکا سره په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه راپور په عکس العمل کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د څلورو لابراتوارونو له منځه وړل په دې هیواد کې د امریکا او روسیې د همکارۍ یوازنۍ بېلګه ده چې د مخدره موادو پر روان کاروبار دومره اغېز نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد ادارې په نړۍ کې د مخدره موادو د تولید په اړه په نوي راپور کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپور کړ افغانستان ته په اشاره ویلي چې په تېر 2010 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کوکنارو کر په خپل حال خو یوازې د تریاکو تولید په څو عمده ولایتونو کې په کروندو کې د زراعتي آفتونو له وجې راکم شوی دی. په خبر پانه کې ویل شوی چې عام روسان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه شک کوي او په دې باور دي چې دا ځواکونه د مخدره موادو د قاچاق او د مخدره موادو د لابراتوارونو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ په افغانستان کې له پوځي حضور پرته په نورو ټولو برخو کې همکاري ته چمتو یو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې پر ملکي وګړو د بې پروا حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې هغه کسان به چې نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي عدالت ته راوکاږل شي. بان کی مون دا څرګندونې د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر موسا کوسا سره په ټلیفون کې وکړې. دوی دواړو موافقه وکړه چې ملګرو ملتونو د سمدستي ترابلس ته یو هیات واستوي چې په دې ښار کې بشري وضعیت له نږدې وڅېړي. بان کی مون د بحرین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله خطیب د لیبیا لپاره خپل خاص استازی ټاکلی دی. بانک مون دا څرګندونې او خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د لیبیا د مشر محمد قذافي پلو ځواکونو له وسلوالو مخالفانو د ښارونو د بیرته نیولو لپاره له ټانکونو توپونو او جنګي هلیکپترو څخه کار اخیستی. د قذافي ملاتړو ځواکونه په دې بریالي شوي وو چې د ترابلس په ختیځ 200 کیلومتري کې مصراتا ښار مرکزي برخې ته ننوځي خو څو ساعته وروسته وسلوالو مخالفانو بیرته په شا وتنبول. د قذافي ملاتړو ځواکونو دغه راز د تیلو په بندري ښار راسلاونوف کې هم د وسلوالو مخالفانو پر مورچلو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې برتانیا وایي د دې هیواد د ډیپلوماتانو یوه وړه ډله چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې نیول شوې وه د یو لړ ستونزو له ګاللو وروسته له لیبیا څخه وتلې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هګ تیره ورځ وویل دغه ډله د دې لپاره لیبیا ته تللې وه چې د حکومت ضد مظاهره چانو سره تماس ټینګ کړي. خو د لیبیا د حکومت ضد ملي شورا ویاند عبدالحفیظ غوقا وایي چې دوی له دغو برتانویانو سره چې له مخکنۍ خبرتیا پرته او چمتووالي لیبیا ته داخل شوي وو له خبرو کولو ډډه کړې. له دې مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې په دغه ډله کې خاص ځواکونه هم شامل دي چې د قذافي ضد وسلوالو لخوا نیول شوي وو. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د لیبیا د مشر محمد قذافي پلیو او د نوموړي ضد وسلوالو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د بحرین په پایتخت منما کې تېره ورځ زرګونو کسانو د صدر اعظم د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. بحرین چې د امریکا سمندري ځواکونو پکې ځای په ځای دي د تېرې فبروري میاشتې له نیمایي را په دې خوا پراخو مظاهرو چې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي لړزولی دی. په بحرین کې واک د یوې سني مذهبي کورنۍ په لاس کې ده خو د خلیج د دغه عربي هیواد اکثره وګړي شیعګان دي چې د روانو مظاهره چانو لویه برخه جوړوي. د امریکا متحده ایالاتو تیره ورځ خپلو اتباعو ته یمن ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل هغه امریکایان دي چې په یمن کې پاتې دي له دغه هیواد څخه په وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل په یمن کې د تروریستي فعالیتونو او ټولنیزې ناکرارۍ له امله د امنیتي ګواښونو اندازه ډیره لوړه ده. په منځني ختیځ کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې پرون د یمن په ایبي ښار کې حکومت پلو پر مظاهره چانو د کوتکو او ډبرو حمله وکړه. بل لور ته په یمن کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي چې مقاماتو یې پړه پر القاعده شبکې اچولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په مصر کې د کورنیو او بهرنیو چارو او د عدلي وزارتونو لپاره نوي وزیران ټاکل شوي دي. دا ګام له کابینې څخه د پخواني ولسمشر حسن مبارک د رژیم د غړو د لرې کولو په هدف اخیستل شوی دی. د بهرنیو چارو د پخواني وزیر احمد ابوالغیت اپرزی په ملګرو ملتونو کې د مصر پخوانی سفیر او سابقه قاضي نبیل العربي د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ګمارل شوی دی. ابوالغیت له 2000 کال راپدې خو د حسن مبارک د واکمنۍ د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. له دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې چې خلکو په اوسني سرپرست حکومت کې د مبارک د رژیم د غړو د موجودیت پر ضد مظاهره وکړه، عصام شرف د نوي صدراعظم په توګه وګمارل شو. راپور نوای سعودی عربستان هغه شیعه ملا خوشی کړی چې تیره اونۍ په دې هیواد کې د مشروطه شاهي نظام غوښتنه کړې وه. د توفیق الامیر یو نږدې سلاکار ویلي چې نوموړی تیره ورځ خوشی شوی دی. د تیرې جمعې په ورځ شاوخوا سل تنه شیعه مذهبو په یوې مظاهرې کې د الامیر د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د سعودي حکومت د شنبې په ورځ پر مظاهرو بندیز ولګاوه او ویل چې مظاهرې د اسلامي شریعت او ټولنیزو معیارونو خلاف عمل دی. د سعودي حکومت ویلي د سرغړوونکو په وړاندې به امنیتي ځواکونه عمل وکړي. د سعودي عربستان ستر مذهبي مرجع تیره ورځ د دغه بندیز ملاتړ وکړ او ویل چې اصلاحات د مظاهرو له لارې نشي راتلی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ازادي رادیو تاسو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو اوریدلای شئ. د ازادي رادیو په اړه د غراز په ویبپاڼه کې مهم مطالب او د ازادي رادیو پروګرامونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. ازادي رادیو ټکی او آر جی ته مراجعه کولای شئ او په ویبپاڼه کې مو د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. مصطفی صدیقي سره ډېر غلی مهرباني وکړئ.
تشکر نوریاس نوری، مانده نباشی. سلام و خوش آمده. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. امروز دوشنبه 16 ماه اوت سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 7 ماه مارس سال 2011 میلادی. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور افغانستان به قماندان عمومی نیروهای ناتو در این کشور گفته است که تکرار تلفات ملکی غیر قابل تحمل است. این سخنان رئیس جمهور در حال است که هفته گذشته در عملیات نظامی در ولایت کنر چندین غیر نظامی به شمول اطفال کشته شدند. تعداد از مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند.
اگر ما بتونیم جلوی بیکاری رو بگیریم، برای مردم کار پیدا کنیم و برای مردم پروژه های بسیار خوب انکشافی رو پیدا کنیم، خواهد بود که مردم همه به طرف ما بیان و این پروسه خوب پیشرفت کنه.
فردا 8 ماه مارچ مصادف است با روز بین المللی زن. در افغانستان از یک هفته به این سو محافل به مناسبت تجلیل از این روز برگزار شده است.
ما در قدم نخست روز به تمام زنان افغانستان، چی در خارج افغانستان در داخل افغانستان، تبریک میگم از صمیم قلب. خدا کنه که این روز تا سال بعدی که برشان در زندگیشان میگه تحول بزرگ برشان برنامه‌گذار باشه.
در تحولات جهان، در مصر وزرای خارجه، داخل و عدلیه جدید تعیین شدند. این اقدام به خاطر تصفیه کابینه از طرفداران رئیس جمهور سابق این کشور حسنی مبارک صورت گرفته است. هزاران تن دیروز در مناما مرکز بحرین علیه حکومت این کشور مظاهره کردند. بحرین که به نیروهای آمریکایی جای داده است، از چندین هفته شاهد تظاهرات گسترده بوده است. آمریکا به اتباعش هشدار داده که به یمن نروند. همچنان به آمریکایی هایی که در این کشور هستند گفته شده که آنجا را ترک کنند. این اقدام به خاطر ناآرامی های اخیر در یمن روی دست گرفته شده است. و 6 تن در انفجار ماینه کنار سرک در شهر بصره در جنوب عراق کشته شدند. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما حالا این مجموعه خبری را با تحولات امنیتی در افغانستان آغاز میکنیم. همونطور که گفتیم، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با جنرال دیوید پتریس قماندان عمومی قوای ناتو و آمریکا در افغانستان گفته است که تکرار تلفات ملکی برای حکومت و مردم افغانستان قابل تحمل نیست. رئیس جمهور کرزی نصارات را بعد از آن ابراز می دارد که در عملیات نظامی هفته گذشته در ولایت کنر تعداد از غیر نظامیان به شمول اطفال کشته شدند. صدها نفر دیروز در کابل در اعتراض به این حادثه مظاهره کردند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز و جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان گفت تکرار تلفات غیر نظامیان در عملیات ناتو برای مردم و حکومت افغانستان غیر قابل تحمل است. اعلامیه ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور کرزی این سخنان را هنگام جلسه شورای امنیت ملی که جنرال پتریوس نیز در آن اشتراک داشت بیان کرد. اعلامیه می گوید که جنرال پتریوس قماندان قوای آمریکا و ناتو از حادثه کشته شدن 9 طفل در نتیجه عملیات اخیر در معذرت خواسته متعهد شد که چنین واقعه دوباره تکرار نخواهد شد. اما رئیس جمهور کرزی در پاسخ گفت که معذرت خواهی از کشته شدن غیر نظامیان در عملیات ناتو کافی نبوده و این موضوع سبب عمده بروز اختلافات و تنش در روابط میان آمریکا و حکومت افغانستان بوده است. اعلامیه ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور کرزی و جنرال پتریوس گفته است که پوزش و معذرت خواهی درد افغانها را دوا نمی کند و از وی خواست تا از تکرار چنین واقعات جلوگیری کند. این در حالی است که صدها نفر برای اعتراض بر کشته شدن غیر نظامیان دیروز در کابل مظاهره کردند. تظاهر کنندگان که پوسترهای تصاویر اطفال کشته شده در کنر را با خود حمل می کردند علیه آمریکا شعار دادند. از سوی دیگر زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز گفت که تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی هفته گذشته 61% کاهش داشت. او به خبرنگاران گفت که ماین‌های کنار سرک مخالفان آن را جابجا می‌سازند علت عمده تلفات ملکی می‌باشند. نظامیان نیروهای بین المللی نیز می‌گویند که مخالفین از مناطق مسکونی بر نیروهای افغان و بین المللی فایر می‌کنند.
در این حال والی پکتیکا دیروز گفت 12 نفر از غیر نظامیان هنگام کشته شدند که موتر حاملشان به یک ماین کنار سرک اصابت کرد. محب الله صمیم افزود این مسافران که از پاکستان داخل افغانستان شده بودند و گفت که زنان و اطفال نیز در میان کشته شدگانند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه این حادثه را تقبیح کرده و آن را کار دشمنان صلح در افغانستان خوانده است. معمولا حکومت افغانستان عبارت دشمنان افغانستان را به مخالفان مسلحش نسبت می دهد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوین. تا لحظات دیگر گزارش های داریم در مورد افغانستان. خواهید شنید که تعداد از مخالفان مسلح دولت در شرق و در شمال افغانستان به پروسه صلح پیوستند.
چه فکر می کنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین‌المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، این خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوبه نمیشیشته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه اساس باشه خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست. نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهب هست دایت کن دیگه. وقتی که اساس نکنن این روان باشن، در پالیسی خود روان باشه دیگه، این گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگید دیگه. خود دولت اساس کنه، خود این رهبرهای ما هم کسایی که در میراث قرار دارن، مردم مظلوم ملتش کلا میتونن کلی پیدانس دال خود نفس پشت چهار تا نون میگه خلاص. چهار تا شب تا شب دقیقه صبح سگ صبح تیر میزنه قصه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه، این خب باید دولت هم مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شماره از مردم بود. حالا این مجموعه خبری را با چند گزارش در مورد افغانستان ادامه می دهیم.
تعدادی از مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند. به گفته والی فاریاب این افراد تحت فرماندهی ملا کلدار در ولسوالی گرزیوان این ولایت سلاح خود را به زمین گذاشتند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
13 تن از مخالفین مسلح دولت در مربوطات ولسوالی گرزیوان به پروسه صلح پیوستند. ملا کلدار سرگروپ افراد پیوسته به روند صلح میگوید یگانه دلیل فعالیت آنها در صفوف طالبان موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان بوده است.
ما از ابتدا پیش از سقوط طالبان 6 سال بودیم. از ابتدا که طالبان از ولایت قندار گرفتند ما هم طالبان بودیم. تا زمان سقوطشان که سقوط کردن هم ما با مزار شریف به سر مابست بودم. بعد از او 1-2 سال به ایران رفتم. بعد از 2 سال تقریبا 6 سال دیگه هم میشه ما به طالبان خدمت میکردیم. به ما لازم میمد که فرمانده و یا که رهبری حکومت ما انگلیس و آمریکاست. ما شما باید برای اینا جهاد بکنیم. ما به همین دلیل به امرای دولت مخالف بودیم. اون دلیل دیگه ما به امرای حکومت و مردمون مخالف نبودیم.
به گفته مقامات فاریاب در صورت ضرورت این افراد طبق مقررات شورای صلح در تشکیل پلیس محلی جذب گردیده و یا هم آنها پس از آموزش حرفه‌های مختلف به زندگی صلح‌آمیز برگردانده خواهند شد. با این حال ملا کلدار میگوید دولت باید به وعده های خیش عمل نموده و آنها را به پلیس محلی تنظیم نماید.
به گفته دولت که 15 یا 16 این ما به شما صلاح توجیه میکنیم، به شما پس امون مسلم میکنیم به خاطر امنیت قوم و خاری و مردمتان مسلمان را تسلیم دولت کردیم. حالا ما میبینیم دولت با ما امید پیه راست میگه، دروغ میگه، نمیگه چی رقم است و دیگه طالبان هم میبینن. اگر دولت گفته باشه با ما حقیقت باشه و با ما صلاح بده پس ما را به منطقه ما مسلح بکنه، امنیت منطقه ما را بگیریم، دیگه طالبان
از سوی دیگر استاد عبداللطیف منشی شورای ولایتی فاریاب میگوید اگر زمینه‌های اشتغال و مصروفیت کاری به مردم مساعد گردد شورای صلح یا استقرار مجدد فاریاب به موفقیت‌های بیشتری دست خواهد یافت.
اکثر برادران مردم از بیکاری هم جاهای میره که چارکران پیدا کنند. اگر ما بتونیم جلوی بیکاری رو بگیریم، برای مردم کار پیدا کنیم و برای مردم پروژه‌های بسیار خوب انکشافی رو پیدا کنیم، خواهد بود که مردم همه به طرف ما بیان و این پروسه خوب پیشرفت کنه.
عبدالحق شفق والی فاریاب نیز میگوید دولت آنچه را که وعده نموده در تحقق آن وعده ها ثابت قدم بوده و تا حد امکان نیازمندی های این افراد را مرفوع خواهد ساخت.
وعده میتیم انشالله محمود ابتدایی که کارا تفاهم و تبادل نظر وجود داشت ما برشان وعده همکاری داده بودیم و این همکاری های خود در حد وسع و توان خود ادامه میتیم. انشالله که در قدم اول و مکتب تگابشان و پیشوازی پیوستن از اینا در پروسه صلح انشالله و زودی با مساعد شدن شرایط آب و هوا برشان امار خواهد شد.
به گفته اعضای شورای صلح یا استقرار مجدد ولایت فاریاب از آغاز ایجاد این شورا تا حال بیشتر از 90 تن از مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوسته و قرار است در آینده ها نیز گروپ های دیگری از افراد ناراض به این روند بپیوندند.
گزارش بود از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب. 15 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت لغمان روز شنبه با دولت پیوستند. آنان مقدار اسلحه را که با خود داشتند به والی لغمان سپردند. این افراد به رادیو آزادی گفتند که برای 4 سال در برابر دولت جنگیدند اما حالا از این اقدامشان پشیمان هستند. شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار گزارش دارد با این جزئیات.
15 تن مخالفین مسلح دولت که عملا در علیشنگ لغمان بر ضد دولت و قوای ائتلاف می جنگیدند با دولت یکجا شدند. آنها گفتند مدت 4 سال در مقابل قوای دولتی و ائتلاف جنگیدند اما وقتی که فهمیدند به اشاره آیسه پاکستان علیه مردم خود می جنگند از مخالفت دست کشیدند و سلاح‌هایشان را تسلیم دولت نمودند. به نام شاه محمد سرگروپ این 15 تن برای رادیو آزادی گفت
با کاستیگر و پشهی دسته که من دا کارو نکوه.
ما در منطقه کاستیگر و پشهی علیشنگ فعالیت می نمودیم و از طرف آیسه پاکستان رهبری می شدیم. ما با درک واقعیت به صلح پیوستیم تا برای ما زمینه کار و روزگار مهیا گردد و می گوید بر رضایت خود با دولت یکجا شدند و تحت قماندانی چپاو علیه دولت می جنگیدند. و پیامش را با دیگر مخالفین چنین اظهار نمود.
غویتم دما پیغام داره چه همدغه سیدمون غونده دوله سره ورورولی.
پیام من به مخالفین دیگر این است که با دولت مناسبات حسنه و برادرانه را برگزینند، دست با هم بدهند و در بازسازی کشور سهیم شوند. و از دولت خواست که در حل مشکلاتشان آنها را یاری نماید. محمد اقبال عزیزی والی لغمان حین تسلیمگیری سلاح‌های این مخالفین در حالی که بر سر آنها دستار را می‌گذاشت به رادیو آزادی گفت
در چلورم گروپ تسه دیده ولایت ملی امنیت
د منصبینو لخوا د سولې د پروګرام سره یو ځای کیږي.
این چهارمین گروپ مخالفین است که به سعی و تلاش ریاست امنیت ملی لغمان با دولت می پیوندند و این سلسله ادامه خواهد داشت. و راجع به حل مشکلات آنها گفت این جوانان می توانند در صفوف قوای مسلح افغانستان ایفای وظیفه نمایند و یا حسب دلخواهشان اشتغال دیگری را با پیش ببرند. دولت متعهد است که برای آنها زمینه کار را مساعد سازد.
گزارش بود از شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار. و تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در روزنامه‌های جهان. با رادیو آزادی باشید. شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد. بله، منتظر عکس‌ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم. حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها در این مجموعه خبری. رئیس جمهور افغانستان به قماندان عمومی نیروهای ناتو در این کشور گفته است که تکرار تلفات ملکی غیر قابل تحمل است. این سخنان رئیس جمهور کرزی در حال است که هفته گذشته در عملیات نظامی در ولایت کنر چندین غیر نظامی به شمول اطفال کشته شدند. تعداد از مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند. فردا 8 ماه مارچ مصادف است با روز بین المللی زن. در افغانستان از یک هفته به این سو محافل به مناسبت تجلیل از این روز برگزار شده است. تا لحظات دیگر مصاحبه در این مورد خواهید شنید. در مصر وزرای خارجه، داخله و عدلیه جدید تعیین شدند. این اقدام به خاطر تصفیه کابینه از طرفداران رئیس جمهور سابق این کشور حسنی مبارک صورت گرفته است. هزاران تن دیروز در منامه مرکز بحرین علیه حکومت این کشور مظاهره کردند. و 6 تن در انفجار ماین کنار سرک در شهر بصره در جنوب عراق کشته شدند. تفصیل این خبرها را تا لحظات دیگر به شما داریم. و حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطبوعات جهان.
روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد یک قریه تخریب شده ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار مطلب را پخش کرده است. در این مطلب آمده است: زمانی که در قریه موسوم به تاروک کلاچه جنگ ها به پایان رسید، طالبان مسلح از این قریه بیرون شدند، اما در نتیجه درگیری ها این قریه تخریب و ویران شده بود. تاروک کلاچه در شمال غرب قندهار موقعیت دارد که خانه های گلی و باغ های انار در آن موجود است. 5 ماه پیش در نتیجه درگیری های نیروهای مشترک افغان آمریکایی با طالبان مسلح این قریه با خاک یکسان شد. لاس آنجلس تایمز نوشته که بیش از 30 خانواده زراعت پیش از تاروک کلاچه کوچیدند، مساجد خالی به نظر می رسند و باغ‌ها بی‌رنگ هستند، همچنان کانال های آبرسانی در این قریه خشک شدند. روزنامه تصویر بیشتر از همین قریه داده و می نویسد: زمانی که خانواده ها با سراسیمگی از خانه های خود فرار کردند، بم های خانه های آنها را هدف قرار داد. پس از بمباران منطقه، مقامات افغان و آمریکایی مستقر در ولسوالی ارغنداب به بزرگان قومی گفتند که آنها تاروک کلاچه را دوباره بازسازی می کنند. لاس آنجلس تایمز به این باور است که نظامیان آمریکایی و افغان اذهان عامه را در تاروک کلاچه و برخی قریه های دیگر از خود کردند تا افغان ها این را بپذیرند که اداره غیر محبوب رئیس جمهور کرزی بدیل خوبه برای طالبان مسلح است. مقامات آمریکایی میگویند که میخواهند تا قربانی بدهند و بر اساس تعهد خود در قریه سرسبز تاروک کلاچه باقی بمانند. اما روزنامه گفته که مشکلات زیاد است. اگر به خاطر موجودیت فساد اداری تلاش های بازسازی با مشکلات روبرو شود، درگیری های قومی قد بلند میکند و بنابر افزایش خشونت ها این ولسوالی که حلقه در دور شهر قندهار به حساب می آید به محل فعالیت طالبان مسلح مبدل خواهد شد. روزنامه سندی تایمز در مورد صنعت فیلمسازی افغانستان مقاله ای را نشر کرده و در آغاز آن می نویسد قرار است با مصرف امریکا یک فیلم درباره بزکشی در افغانستان ساخته شود. در ادامه مقاله آمده است در حالی که مردم برای تماشای این ورزش عنعنوی در گوشه کابل جمع شدند، یک کارگردان فیلم های امریکایی گفته که این خیلی ها ورزش عالی و جالب است. سام فرنچ کارگردان و آرل ناصر پرودوسر فیلم انتظار دارند که تولید آنها در عرصه صنعت فیلمسازی افغانستان یک رنگ دیگر بدهد. بنوشته سندی تایمز این هنر در دهه های گذشته در نتیجه جنگ ها و حاکمیت طالبان در افغانستان سرکوب شده است. سام فرنچ کارگردان این فیلم بر روزنامه گفته است من می خواهم تا به جهانیان نشان بدهم که افغانستان صرف کشور جنگ نیست، این کشور پر از مردم است که مانند جاهای دیگر تصور و آرزوهای زیاده دارند.
باز هم خوش آمدید رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. یادآور میشم که برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG در برنامه دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها را خواهید شنید و همچنان در برنامه ساعت 11 امروز برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شمایند. همونطور که بیشتر گفتیم فردا 8 ماه مارچ برابر است با روز بین المللی زن. وزارت ها، ادارات و نهادهای مختلف در افغانستان از مدت یک هفته بدین سو سلسله برگزاری محافل و گرد همایی هایی را به مناسبت روز زن در سرتاسر کشور آغاز کردند. دیروز محفل به همین مناسبت در وزارت داخله افغانستان برگزار شد. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در زمینه فعالیت های زنان افغان در سکتور امنیتی صحبت را با یکی از افسران وزارت داخله انجام داده و نخست برای رادیو آزادی چنین میگوید.
اسم من ملکه سلطانی میباشه، ردبیم سرمند میباشه، کارمند در ریاست استخبارات میباشه.
چقدر وقت است که خودت به مسلک پلیس شامل شدی؟
8 سال میشه.
خودت آیا مهارت های مسلکی را فرا گرفتی؟ کورس های آموزشی خواندی؟ پلیس آموزش دیده است یا چطور؟
نه خیر، ما در صفو پلیس کورس های مسلکی را نخواندیم، اما طور مستقیم آمدیم شامل وظیفه شدیم و داخل خدمت به مردم شدیم.
وظیفه شما عمدتاً در صفو پلیس چی است؟ بخش استخبارات.
ما قبلا برای مخالفین کار میکردیم، اما چون لایه وظیفه ماست که حالا برای پلیس افغانستان کار میکنیم در مجموع بالای پلیس.
از نظر خودت مهارت های مسلکی یا آموزش و تعلیم و تربیت برای پلیس های زن چقدر ضرور است؟
بسیار زیاد مفید است در بخش های تلاشی، در بخش های تاکتیک اسلحه، در بخش های کارهای اداری و اپراتیوی. همش اگر کورس ها داشته و ما آموزش بگیریم بسیار زیاد مفید میباشه.
خودت در جریان وظیفه تو با کدام مشکل مواجه شدی که مثلا نمو مهارت های مسلکی به تانسته باشه برات کمک کرده باشه؟
چطور به مشکلات مواجه شدیم که از اون تجربه که دیگه هم کارا داشتن استفاده کردیم.
ما داستانی تجلیل از 8 مارچ است، امروز بین المللی زن. منایس یک زن، منایس یک پلیس، خود چی تقاضا داری؟ چی مشکلات وظیفه تان موجود است؟ نیست چی تقاضا داری؟ چی میخوای؟
ما در قدم نخست روز به تمام زنان افغانستان، چی در خارج افغانستان، در داخل افغانستان تبریک میگم از صمیم قلب. خدا کنه که روز تا سال بعدی که برشان در زندگیشون میگه تحول بزرگ برشان بنیانگذار باشه. و مشکلات ما در صفو پلیس بسیار زیاد داریم. اولی که ما اصلی سعی آموزش سعی و تکنیکای صحیح ما نداریم، ندیدیم که ما بتونیم از خدمت به وطن و هموطنان خوشاییم. دویم دیگه در دفاتر ما بسیار زیاد مشکلات زیاد است که کار به اهل کار سپرده نمیشه. و دیگه ای که باید ما از نگاه اقتصاد مشکلات زیاد داریم، سرپناه نداریم، مشکلات فامیلی داریم، ماشره که بر ما میته مشکلات ما را تکاپو نمیکنه، موتر عملا نداریم، به وقت معینش رسیدگی کرده نمیتونیم. کمگیش مشکل است که از دشمن سوء استفاده زیاد کرده میتونه.
پیشنهاد خودت مشخصا چی است برای بهبود کارتان؟ از مقامات وزارت داخله چی تقاضا دارید؟
ما در قدم اول از مقامات وزارت داخله خواهش
میکنیم که امی هر رئیس هر معاونی که در هر بخش توظیف میشه باید اینا صلاحیت وظیفه خود استفاده نکنن و از دقاره بخواد دوستان اشخاص که در صفوف پلیس نیستن تجربه پلیس ندارن اونا را زی داخل در پلیس هستن وظیفه برشان نتن باید کار به حل کار بسپارن تا که بتونه که پلیس از این نگاه مصدر خدمت به مردم شود. اگر این رقم باشه هیچ وقت مردم با پلیس همکاری نمیکنه. قسم کمیل ما در نظر داریم که پلیس با مردم بسیار زیاد فاصله داره و از این نگاه اگر کار به حل کار سپرده شود و مقامات زی سلام از جا طلبی به خدا و خویشاوندهای خود نکنن میشه که در آینده مردم به پلیس خدمت کنن.
مصاحبه بود با ملکه سلطانی، یکی از افسران وزارت داخله افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت، اما حالا به این از تازه ترین تحولات در لیبیا بشنویم. در ترابلس پایتخت لیبیا طرفداران معمر قذافی رهبر لیبیا به خاطر ادعای حکومت که میگوید نیروهای دولتی یک شهرک استراتژیک بندری را دوباره تصرف کردند و شروع غوغا پرداخته آن را به خوشی تجلیل کردند، اما باشنده های شهر میگویند که کنترل هنوز به دست نیروهای مخالف قرار دارد. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نائب بشنویم که این گزارش را تهیه کرده است.
این صدای فیر تفنگ در ترابلس پایتخت لیبیا می باشد. مقامات می گویند طرفداران قذافی ادعای حکومت را که می گوید نیروهای حکومتی شهر بندری راس لانوف را از مخالفین دوباره به تصرف درآورده است با خوشی استقبال کردند. ولی نیروهای مخالف ادعای حکومت را رد نموده می گوید که هنوز کنترل آن شهر را در اختیار دارند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی لیبیا، نیروهای طرفدار به قذافی شهرهای الزوایا و میسراته را از مخالفین دوباره به دست آوردند و به سوی شهر شرقی بنغازی در حال پیشرفت می باشند. شهر بنغازی مرکز قیام کنونی مردم لیبیا علیه حاکمیت 41 ساله قذافی می باشد. وانف بوهانادا سخنگوی اپوزیسیون مسلح لیبیا این ادعای حکومت را رد کرد که گویا مخالفین بر شهر بندری راسلانوف کنترل ندارد. نیروهای انقلاب خطاب به مردم لیبیا تایید میکند که آنها تا کنون بر آن مناطقی که آزاد ساختهن کنترل دارند و آنچه را که چینل های تلویزیونی طرفدار قذافی نشر کرده اند درست نبوده واقعیت ندارد و شما خبرنگاران خود تایید کردید که ما بر مناطق آزاد شده کنترل داریم. این آوازه ها نادرست است و هیچ نیروی به سوی ما در حال حرکت نبوده و نه آن مناطقی را که در کنترل مخالفین قرار دارند تصرف کردند. در حالی که مناقشات در لیبیا دوام دارد، کشورهای خارجی تلاش‌هایی را آغاز کردند که اتباعشان را از لیبیا خارج کنند. با وجود اینکه جامعه بین‌المللی خروج کارمندانشان را از لیبیا تسریع بخشیدند، وضعیت بشری در امتداد مرز میان لیبیا و تونس تا کنون مشخص نبودن نگران کننده است. در حدود 50 تن از کارکنان که توسط یک طیاره مخصوص از دبی به شهر کلکته در ایالت بنگال غربی هند رسیده‌اند، می‌گوید وضعیت در لیبیا خیلی وخیم است.
در خبر داریم که حکومت بریتانیا میگوید یک گروه نسبتاً کوچک از دیپلماتان این کشور که طبق گزارش ها در شهر بنغازی در شرق لیبیا گرفتار شد این کشور را ترک کرده. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که این گروه دیپلماتان برای تماس با مخالفان رژیم قذافی به لیبیا رفته بود اما با مشکل روبرو شد. یک تن از سخنگویان شورای ملی مخالفان رژیم قذافی گفت چون هیئت بریتانیایی بدون ترتیبات قبلی وارد لیبیا شده بود با آنها گفتگو صورت نگرفت. مصر در تلاش برای تصفیه کردن کابینه از طرفداران رئیس جمهور سابق این کشور حسنی مبارک دیروز وزرای خارجه داخله و عدلیه جدید را تعیین کرد. نبیل العربی سفیر سابق مصر در سازمان ملل متحد به جای احمد ابوالغیت که از مدت 6 سال به این سو وزیر خارجه بود گماشته شد. شورای نظامی حاکم بر مصر روز پنجشنبه گذشته سام شرف را به حیث صدر اعظم تعیین کرد. هزاران نفر از تظاهر کنندگان دیروز پیش روی دفتر صدارت عظما در منامه پایتخت بحرین گرده هم آمده علیه حکومت شعار دادند. دولت بحرین که به نیروهای بحری آمریکا جای داده است از چندین هفته به این سو شاهد تظاهرات است. تظاهر کنندگان خواهان اصلاحات سیاسی در این کشور هستند. دولت بحرین که یک جزیره در خلیج فارس است، حکومت آن به دست خاندان سنی مذهب آل خلیفه می باشد، اما اکثریت مردم این کشور شیعه مذهب هستند. تظاهر کنندگان از چندین هفته به این سو در میدان مروارید در وسط پایتخت خیمه زده و شب زنده داری می کنند. حکومت آمریکا دیروز به اتباع این کشور از رفتن به یمن هشدار داد و به آمریکایی هایی که هنوز در یمن به سر میبرند گفت که این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا گفت که به خاطر فعالیت های تروریستی و ناآرامی های جاری در یمن تهدیدهای امنیتی خیلی جدی اند. دولت بریتانیا نیز یک روز قبل به اتباعش چنین هشدار داده بود. تظاهرات ضد دولتی از چندین هفته به این سو در یمن ادامه دارد. تظاهرات ضد دولتی دیروز در شهر آب بعد از آن به خشونت گرایید که هواداران رژیم با سنگ و چوب بر تظاهر کنندگان حمله کردند. و 6 نفر در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در شهر بصره در جنوب عراق کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. علی المالکی رئیس کمیته امنیت در شورای ولایتی بصره گفت انفجار موترهای قوای آمریکایی را هدف قرار داد، اما با سرویسی که عراقی‌ها در آن سوار بودند ثابت کرد. شماره از زنان و اطفال نیز قربانی این حادثه شدند، اما معلوم نیست که چند تن از آنان کشته شدند. تقریبا 200 نفر در نتیجه خشونت ها در ماه گذشته در عراق جان باختند. این بود تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما. یادآور میشم که در برنامه های بعدی برنامه هفتگی در جستجوی گم شده ها هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهی چنید و همچنان در ساعت 1 برنامه هفتگی سرود و سخن را خواهی چنید که حاوی بهترین و ناقترین آهنگ های افغانی هم هست. آلا نوریاس.